السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې افغانستان کې د جګړې شدت او دوام ته اندېښنې زیاتې شوې.
تاسو اندېښنې لرو له دوړ الخونه غواړو چې دوی باید د خلکو غوښتنه احترام وکړي.
د غزنی قرباغ کې جګړې خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ کړي.
د قرباغ ولسوالۍ طالبانو لخوا کلابند څلوېښت صده بازار لوټ شوی ده او هم ړنګ شوی.
پوهنې وزارت د قراردادي ښوونکو ګمارنه پیل کړې.
هر ولایت ته به د هغوی د اړتیاو په اساس صحنې په نظر کې نیول کېږي څو د ښوونکو د کار ستونزې
ولادی فستولا لا هم افغان میرمنې گواخی.
افغانستان کې د فستولونو مسله د خوځو په منځ کې ډیره زیاته ده. د دې په خاطر باندې چې د مشکل ولادتون سبب را پیدا کیږي.
او امریکا کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر ټیټه کچه ته رسیدلی. خبرونه ته موزه اسد الله لودین هر کله کوم ک تر پای را سره پات شي. د انصاف په لټه کې او د ورکو عزیزانو د لټه پروګرامونه هم درته لرو. پایل کې خبرونه اورو. نوریاس نوری چمتو کړي.
په پایل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې پر یو کور په وسله وال برید کې د یوې کورنۍ څلور غړي وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. د خوست د څه باندې څلوېښتو روغتیایي مرکزونو مسؤولو ډاکترانو د تنخواو د څلور میاشتني ځنډ او نورو ستونزو له امله کاري اعتصاب کړی دی. د ایران د پارلمان رئیس محمد باقر قالیباف وایي د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې او تهران ترمنځ د څارنې درې میاشتنۍ موافقه پای ته رسېدلې ده. بشپړ خبرونه. د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې په یوه وسلوال برید کې څلور ملکي وګړي وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي. د کندز د خان آباد ولسوال حیات الله امیری وویل دا پیښه تېره شپه دوه بجې د دې ولسوالۍ د بندرې بخاري په سیمه کې هغه مهال رامنځته شوه چې وسلوالو پر یو کور برید وکړ. د قربانیانو د کورنۍ یو غړي محمد رحیم ازادي راډیو ته وویل
زما پلار زما دو ورونه زما والده شهادت رسولی دي. دو زخمیان لرم. یو می ورندیار دی یو می مریره ده.
تر اوسه د دغې پیښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د پاکستان پوځ وایي د افغانستان له پولې د سخت دریځو وسلوالو په برید کې یو پاکستانی سرتېری وژل شوی دی. پوځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې پرون شنبې ناوخته په دغه برید کې د خیبر پختونخوا ایالت په شمالي وزیرستان کې یوه پوځي پوسته په نښه شوې وه چې پوځیانو هم ورته په متقابلو ډزو ځواب ورکړل چې په نتیجه کې یو سرتېری ووژل شو. د دې برید مسؤلیت چا نه دی اخیستی او پوځ هم د دغې پیښې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د پاکستان پوځ په خبر پاڼه کې ویلي چې له افغانستان نه په زلونو غوښتي چې خپله پوله کنټرول کړي. خو د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان وویل په افغانستان کې د تروریزم هیڅ مرکز نشته او تقریبا ټول هغه وسلوال چې په افغانستان کې جګړه کوي پاکستان کې مرکزونه دي. د خوست د څه باندې څلوېښتو روغتیایي مرکزونو مسؤولو ډاکترانو کاري اعتصاب کړی او وایي له څلورو میاشتو راهیسې نه تنخواوې ورکړل شوي او نه هم په کابل کې مرکزي ادارې نورې ستونزې هوارې کړي. دغه ډاکترانو چې شمیرې لسګونو تنو ته رسیږي دغه کاري اعتصاب نن یک شنبه د خوست مرکز او د ولسوالیو په دوه څلوېښت روغتیایي کلینیکونو او مرکزونو کې پیل کړی دی. د اعتصاب کوونکو له ډلې چې نن د خوست د روغتیا ریاست مخې ته راټول شوي ډاکتر صدیق الله منیب ازادي راډیو ته وویل
نوی میاشتې کېږي چې شل فیصده معاش نه ګرځولی دی او څلور میاشتې چې موږ په مجموع کې ټول معاش دی هغه هم نه دی راکړی او هغه دواګانې چې دوی موږ ته رالیږي ډېر بې کیفیته او هېڅ نه وه ریسپانس مریض ته نه ورکوي. دویم قدم کې دا چې موږ کلینیکونه څوارلس کاله پنځلس کاله کېږي تر دې مهاله پورې ارتقا نه ده ورکړي.
اعتصاب کوونکي ډاکتران خبرداری ورکوي چې که غوښتنې ونه منل شي نو به دوی اړ شي چې د ولسوالیو کلینیکونه بشپړ وتړي او د ملي شورا مخې ته د اعتراض په توګه خیمې ولګوي. د خوست د عامه روغتیا رئیس ډاکټر حبیب شاه انصاری مني چې تر 500 پورې ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو خپل معاشونه نه دی اخیستي خو د دې په وینا چې دا ستونزه په ټول افغانستان کې ده او د وزارت چارواکو ورته ډاډ ورکړی چې ډېر ژر به هواره شي. له دې مخکې د نورستان په ګډون د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو ورته اعتصابونه کړي دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د ایران د پارلمان رئیس محمد باقر قالیباف نن وویل چې د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې او تهران ترمنځ د څارنې درې میاشتنۍ موافقه پای ته رسېدلې ده. که څه هم د ایران او د نړۍ ترمنځ د اټومي تړون د ژغورنې لپاره ډیپلوماتیکې هڅې روانې دي خو د قالیباف په دې خبرې سره ښایي کړکېچ لا زیات شي. د ایران نیمه دولتي فارس خبری آژانس د ښاغلي قالیباب له قوله خبر ورکړی چې ویلی دی د می له 22مې وروسته به دغه نړیواله اداره اجازه ونه لري چې د دغې درې میاشتنۍ موافقې له مخې په اټومي تاسیساتو کې دننه د نصب شویو کمرو له لارې معلومات راټول کړي. د ایران د پارلمان د رئیس دغه څرګندونې د دې یوه بله نښه ده چې د متحدو ایالتونو او نورو پر مخ چې هڅه کوي له ایران سره یوې موافقې ته ورسیږي ورتړل کیږي. د نړیوالې اټومي انرژۍ ادارې روانه اونۍ وویل چې له تهران سره په خبرو لګیا دي چې د څارنې د موافقې پروسه څه ډول مخته یوسي. دغه موافقه په 2018 کال شوې او له مخې یې دغه ادارې ویلي وو چې د ایران د اټومي موادو او تجهیزاتو 2000 ځایونه یې مهرولاک کړي دي. ټاکل شوی چې په غزه کې دولتي ادارې نن بیرته کار پیل کړي. په غزه کې د حماس د ادارې و چارواکي وویل د حماس او اسرائیل ترمنځ د جګړې له پیل راهیسې د ټولو دفترونو فعالیت ځنډول شوی و چې اوس د اوربن له ټینګېدو وروسته بیرته پیلېږي. اسرائیل وایي له هوایي بریدونو یې هدف د حماس ډلې د پوځي تاسیساتو له منځه وړلو. خو د راپورونو له مخې په غزه کې چې 2 میلیون وګړي اوسي د هستوګنې ودانیو روغتیایي او د عامه خدمتونو تاسیساتو ته هم زیانونه رسېدلي دي. داسې ښکاري چې د جمعې په ورځ د مصر په منځګړیتوب د حماس او اسرائیل ترمنځ رامنځته شوی اوربند تر اوسه ټینګ دی او غزې ته د بشري مرستو لومړني کاروانونه هم ورسېدل. او د ماونټ ایورست لږ تر لږه 100 غرختونکي او مرسته کوونکي پر کورونا وایرس اخته شوي. دا خبره د غرختونکو د ډلې یو لارښود کړي خو نیپالي چارواکو هغه نه ده تایید کړې. اتریشي لوکاس فورتین باخ پرون شنبه اسوشتد پرسته وویل چې د وروستیو ټیسټونو له مخې د یو بهرنی لارښود او شپږ نیپالي شرپا لارښودونکي د نړۍ په تر ټولو لوړه څوکه کې پر کورونا اخته شوي دي. فورتین باخ زیاته کړه په کم کې د ده په ګډون لږ تر لږه 100 ژغورونکي ډاکتران لارښودونکي او نور عمله پر کورونا اخته شوي او ښایي دا شمېر د 150-200 ترمنځ وي. نیپالي چارواکو دا خبره چې ګواکې د هیمالیا د غرونو په کمپونو کې د غرختونکي او نور ملاتړي پر کورونا اخته شوي وي رد کړې ده.
که غواړی چې دغه خبرونه ولولئ زموږ ویبپاڼې ته ورشئ پته ده azadiradio.com. راځو د خپرونې د سر راپور ته. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون او د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت په دغه هیواد کې روانه تیزه جګړه د جدي اندېښنې وړ ګڼي. د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د جګړې له ښکېلو خواوو غواړي چې د تاوتریخوالي پر ځای خبرو ته لومړیتوب ورکړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت چارواکي بیا وایي چې د خبرو په موخه دوهې ته د دوی پلاوی روانېږي. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې د جګړې دوام او د اندېښنو زیاتېدل. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون په دغه هیواد کې روانه جګړه او د تاوتریخوالي زیاتېدل د جدي اندېښنې وړ ګڼي. د دې کمیسیون ویان ذبی الله فرهنګ نن ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د خلکو غوښتنه د سولې خبرې دي نه د تاوتریخوالي او جګړې دوام.
له بده مرغه تاوتریخوالي ادامه پیدا کړې ده. موږ په دې برخه سخت اندېښنې لرو او له دوړ الخونه غواړو چې دوی باید د خلکو غوښتنه احترام وکړي اور باندې اعلان کړي تاوتریخوالي نه باید ادامه پیدا کړي.
د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون په داسې حال کې په دغه هیواد کې د جګړې د پراخېدو لامل خپل اندېښنې شریکوي. د افغانستان دفاع وزارت په وروستیو 2 ورځو کې د طالبانو په لاس د سقوط شوي او 3 ولسوالیو د بیرته نیول کېدو په هدف د عملیاتو د دوام خبره کوي. د دې وزارت د ویان مرستیال فواد امان د یکشنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل
زموږ عملیات په هغو سیمو کې چې طالبانو نفوذ کړی پراخ شوي دي. تاسو ګورئ چې موږ خپل تصفوي عملیات د میدان وردګو ولایت په جلریز او نارخ ولسوالیو کې د لغمان په دولت شاه ولسوالۍ کې پیل کړي او د افغانستان لوی رئیس جنرال یاسین زیا هم د لغمان ولایت د امنیتي حالات در زول په موخه تیر شپه دی ولایت ته سفر وکړ. ډیر ژر به حالات په پام وړ بدلون راشي.
گذشته هر روز وضعیت بهبود پیدا خواهد کرد.
د ښاغلي امان په خبره یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې د دوی لخوا شاوخوا 90 طالب جنګیالي وژل شوي او شاوخوا 45 نور ټپیان شوي دي. د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې وژل شوي طالبان په بغلان، میدان وردګ، لوګر، زابل، هرات، فراه، فاریاب، جوزجان، هلمند، تخار او کابل کې دي. طالبانو تر اوسه د دفاع وزارت د تازه ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. د جمعې په ورځ د میدان وردګ ولایت جلریز ولسوالۍ، شاوخوا 10 ورځې مخکې د دغه ولایت نرخ ولسوالۍ او د تېرې پنجشنبې په ورځ د لغمان دولت شاه ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولوېدې. دغه شان مخکې طالبانو د لوګر ولایت د څرخ لوسوالۍ د نیولو ادعا هم کړې وه، خو د لوګر ولایت سیمه ییزو چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې څرخ لوسوالۍ کې کارکوونکي د ملکیانو د ژوند خوندي ساتلو لپاره بل ځای ته انتقال کړي دي. په دې اړه هم ازادي راډیو له دفاع وزارت نه پوښتلي، خو تر اوسه یې معلومات نه دي شریک کړي. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د افغان دولت وزارت هم د جګړې او تاوتریخوالي پر کمیدو ټینګار کوي او وایي چې روان وضعیت د منلو نه دی او د کابو کولو لپاره باید د خبرو لاره غوره شي. د دې وزارت ویان د ناجی انوري نن ازادي راډیو ته وویل
یوازنۍ د حل لاره خبرو اترو او په سیاسي حل لاره باندې تاکید وکړو او دا مسله په یو سوله ییزه بڼه حل کړو. په نږدې راتلونکي کې به د سولې مذاکراتي پلاوی بیرته دوه ته ورزی او دا مذاکرات به له خیر سره بیرته شروع کړي.
اغلی انوري وای اوس چې د سولې لپاره دروازې پرانیستې دي باید ګټه ترې واخیستل شي. په افغانستان کې جګړې او ځل بیا د امریکا د متحدو ایالاتونو تر دې اعلان زور واخیست چې ځواکونه باید روان زیږدیز کال د سپتمبر میاشتې تر 11 نیټې په بشپړ ډول له افغانستان نه ووځي.
په همدې حال کې د غزنی د قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکي وایي دغه ولسوالۍ له شاوخوا څلوېښت ورځو راهیسې کلا بنده ده او دې چارې هلته خلک له ګڼو ټولنیزو او اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي. کابل کې د قرباغ د ځوانانو استازی جاوید افغان وایي له ګڼو کلیو شاوخوا 300 کورنۍ بې ځایه شوي او د قرباغ بازار هم بند او ډېره برخه چور شوې. لږ وړاندې مې له ښاغلي افغان د قرباغ د تازه وضعیت په اړه وپوښتل.
وضعیت خو تقریبا یو نیمه میاشت کېږي چې قرباغ ولسوالۍ د طالبانو لخوا کلا بند ده. معاصره ده، هیڅوک هلته امنیتي کسان نه پرېږدي چې ولسوالۍ ته کومک ورسوي او دولت باندې مزدیر فشار راوړی. خو خوشبختانه بعد له 15 ورځو دولت هلته کمانډو ځواکونه ولېږل. یغو نن شپه په یوه بجه یو څه پرمختګ کړی. همدا لحظه مو له قمندان سره تماس درلود. په کلیو کې د نسو خیلو د ابراهیم خیلو په نامه کلی دي د بازار شاوخوا پراته دي چې هغه له خلکو نه خالي دي. طالبان هم کلی ټول خلک ایستلي دي. هغه خلک مهاجر دي، تقریبا 300 کورنۍ په غزني کې. نو اوس تصفیه شروع ده. شاته مینونه ډېر فرش دي په لارو، په سړکو، په باندو، په باغو کې. نو ممکن دی هغو خنثا کول دی هغو کښل یو څه ستونزمن ده.
د قرباغ د بازار وضعیت څنګه دی؟ داسې راپورونه شته چې بازار هم د دغې ناامنۍ له کبله بند دی.
بلې هو تقریبا یو نیمه میاشت کېږي بازار بند نه. تلویش په د بازار لوټ شوی ده او هم رنګ شوی ده. دا خلک له دې سخت غربت سره مخ دي. شاوخوا د بازار شاوخوا کلي کورونه ټول مهاجر شوي دي. په غزني کې پراته دي، څوک کابل کې موږ یو کم پورته جوړ ده.
بلې، او افغان صاحب دا چې دغسې وضعیت روان دی چې طالبان هم د ولسوالۍ شاوخوا دي، منځ کې امنیتي ځواکونه دي، تازه ځواکونه هم رسېدلي، وضعیت کړکېچن دی. د قرباغ د ځوانانو په استازیتوب څه غوښتنې لري له حکومت نه دغه راز له طالبانو؟
طالبانو نه خو موږ دا غوښتنه ده چې د ملکي تلفاتو سره باید دوی د ملکي تلفاتو ساتله ډېر جدي اقدام دوی باید وکړي، ځکه ټوله قرباني د سیمې خلک ورکوي. دوکانونه زموږ بند دي، سرمایه زموږ بند دي، سړکونه زموږ بند ده، ښوونځي هلته بند ده، صحي خدمات مرکزونه ټول په مطلق ډول بند. هغه د سیمې خلک که ناروغان کېږي هغه ټول د خامه سړک له لارې غزني ته انتقالېږي چې هغه په ساتو وخت نیسي. او له دولت نه هم توقع دا ده چې هغه ځواکونه چې په ولسوالۍ کې شتون دي تقریبا 40 کسان، هغه خلک باید حمایه کړي، باید قوي حمایه د دوی لشا باید پرته وي. انشاءالله دوی هم د دې وړتیا لري چې له خپلې ولسوالۍ او له خپلې سیمې نه دفاع وکړي.
څلوېښت ورځو لپاره د ولسوالۍ محاصره لامل څه کېدلی شي؟ آیا دلته امنیتي ځواکونه په کافي شمېر کې نشته او که نه فکر کوئ له کابله دغې ولسوالۍ ته توجه نه کیږي؟
تاسو په دې خبرې یاستئ چې تقریبا په 12 ولایتو کې شدیده جګړه روانه ده. نو ممکن له کابل نه غزنی ته بدون د هوایي له لارې دولتي کسان یا تجهیزات نشي کولای شالته انتقال کړي. نو له غزنی نه قرباغ ته هیڅ ممکن نه ده چې دوی له زمینی له لارې انتقالات وکړي. د هوایي له لارې فکر کوم یو څه ستونزمن دي.
جاوید افغان چې د قرباغ د جګړې په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
جنگ دولت
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس هم راځو په فاریاب کې د راولاړ شوې یوې ټولنیزې ستونزې په اړه. ځینې څارونکي له حکومت څخه غواړي چې په فاریاب کې روان کړکیچ ته معقوله حل لار پیدا کړي. نن یکشنبه د نوي والی د ټاکلو پر سر د اعتراضونو نهمه ورځ ده. اعتراض کوونکي وایي د حکومت لخوا ورلېږل شوی والی نه مني او غوښتنه لري چې حکومت باید د دوی غوښتنې ته ځواب ورکړي. تفصیل د صالح محمد صالح په راپور کې.
په فاریاب ولایت کې دغه اعتراضونه چې اکثریت ګډونوالې د ملي جنبش د ګوند غړي دي له حکومت غواړي چې غوښتنې واوري. دوی وایي همدا غوښتنې دا ده چې والی دي د دوی په خوښه وګمارل سي او په دې برخه کې دي د دوی نظر واوریدل سي. د نوي والی په توګه د محمد داوود لغمانی پر ټاکل کېدو مخالفتونه میاشت مخکې پیل شول چې وروسته خبره اعتراضونو او مظاهرو ته ووتله. نن یکشنبه دغه مظاهرې نهمې ورځې ته ورسېدې چې ورسره یې په دې ولایت کې د خلکو ورځنی ژوند او کاروبار ټکنی کړی دی. د چارو کتونکی سید عبدالهادي هادي سادات له حکومت غواړي چې په فاریاب کې روانې کشالې ته معقوله حل لار پیدا کړي.
اگر فاریاب سقوط کرد در واقع
که فاریاب سقوط وکړي په واقعیت کې د شمال د سقوط د خطر احتمال زیاتوي. حکومت باید له جنرال صاحب دوستم او د فاریاب له شریف ول سره د خبرو او مذاکرو لپاره هڅه وکړي او له حوصله کار واخلي چې دا مسأله په وړ او عادلانه ډول حل شي.
لا معلومه نه ده چې عادلانه حل لاره څه ده، ځکه اعتراض کوونکو ته د اوسنی لیژل سوي والی لرې کېدل او حکومت ته د لیژل سوي والی د کار دوام عادلانه حل ښکاري. د فاریاب مرکز میمنه کې د جنبش ګوند غړي او د اعتراضونو یو تنظیمونکي سید احمد ازادي راډیو ته وویل دوی آرام نه کښېني.
دا خلک خپل حق غواړي. موږ د نوي والی د لرې کېدو پلوي یو. تر هغو چې دغه والی وي موږ آرام نه کینو. دا والی باید لرې شي، ځکه داسې څوک دی چې لیاقت نه لري او د فاریاب په باب زیات معلومات نه لري.
ولسمشر محمد اشرف غنی پخوانی والی نقیب الله فایق ته یو میډال ورکړ او د مشرانو جرګې د غړي په توګه یې وټاکه. عبدالرشید دوستم چې تیر کال د مارشالی رتبه ورکړ سو له خپل ملاتړ غوښتي چې د نوي والی د ګمارنې له کبله رسمي دفترونه وتړي. د فاریاب ولایت عامو اوسیدونکو شکایت کړی چې دغه کړکی چې یو ورځنی ژوند ګډوډ کړي او د لا پراخېدو په صورت کې به د دوی ژوند نور هم اغیزمن سي. د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحماني د دغه کړکیچ د مخنیوي لپاره محلي ادارو ته د نورو مالی او اداري صلاحیتونو غوښتنه کړې ده. اعتراض کوونکي د دغه ولایت شاروالیو او ولسوالیو لپاره د څوکیو انتخابي کېدل هم غواړي، خو هغه څه چې حکومت یې عملي کېدل ممکن نه بولي. د اساسي قانون په 141 ماده کې ویل سوي چې شاروالان او د شاروالۍ د شوراګانو غړي باید د ټاکنو له لارې وټاکل سي، خو لا تر اوسه دا ماده عملي سوې نه ده. د محلي ارګانونو خپلواکې ادارې ویاندې نرګس مومند حسنزی وویل
دیوالیانو بستونه ټول سیاسي بستونه دي، انتخاباتي بستونه نه دي. البته دا په کلي توګه د سیمه ایز ارګانونو د پیشنهاد او د جلالت ماب جمهور رئیس د حکم پر اساس باندې والی انتخابیږي او ولایت ته لیږل کیږي.
په شمال ویدیس کې فاریاب ولایت چې له ترکمنستان سره پوله لري د اعتراضونو پر مهال ځینو کسانو د جنوبي ترکستان بیرغونه هم له ځانونو سره لېږدول. د جنبش ګوند د دارالانشا مشر نصرت الله ابراهیمی چې دا موضوع تایید کړي ویلي دوی اول د نظام د غیر متمرکز کېدو غوښتنه لري او که حکومت ټولنیز عدالت تامین نه کړي اعتراض کوونکي به خپل فدرالي دولت اعلان کړي. د ولسی جرګې د داخلي امنیت د کمیسیون غړي او په دې جرګه کې د فاریاب د خلکو استازي حشمت الله ارمان په فاریاب کې روان وضعیت د اندېښنې وړ وباله.
مام از حکومت مرکزی خود
خپل مرکزی حکومت او خپل مشرانو هیله کوم چې دا موضوع زر تر زره ختم کړي چې د فاریاب وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی.
د فاریاب لپاره نیبي ټاکل سوي والی محمد داوود لغمانی چې تیر اونۍ په یو پوځي لوا کې د جوړو سوي مراسمو پر مهال رسمن معرفي سو په دې ولایت کې له قومي مشرانو او نورو چارواکو سره په رسمي کتنو کې د خپل فعالیت د دوام ژمنه کړې ده. د محلي ارګانونو خپلواکې ادارې تمه شولې چې په څو ورځو کې به په فاریاب کې پیل سوی کړکیچ ختم سي. که څام له اعتراض کوونکو سره د سپکو او درنو وسلو موجودیت اندېښنې پارولې، خو د محلي ارګانونو د خپلواکې ادارې ویاندې ویلي ځینې خپاره سوي عکسونه پخواني دي. اعتراض کوونکو چې تېره اونۍ د ولایت د ودانۍ مخې ته تحسن پیل کړ، د ولایت ودانۍ ته د نوي والی د ورتګ مخه نیولې ده.
نن د می درويشتمه د اختلاطي یا ناسالم زیګون پر مهال د رامنځته شویو ستونزو سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. افغان چارواکي دا ستونزه ولادي فستولا هم بولی چلای هم لمن له افغانستان نه د ټوله دا چې لاملونه چي دي په دې راپور کې اورو.
روحینا په شل کلنۍ کې واده وکړ. دا چې د بامیان ولایت اوسیدونکي د وای له زیږون وروسته دا او هم ماشومی ښه نه وه. د دې په خبره ماشوم ته تنفسي ستونزې پیدا شوې. 22 کلنه روحینا وای د زیږون پر مهال د ماشوم سمه ساتنه ونه شوه. اوس ورته اندېښمنه ده. نوموړي د قابلګانو روغتیا پالانو کمې پاملرنې ته په اشارې سره وای
کومه ولسوالۍ چې موږ ژوند کوو زموږ روغتون ته ځینې جراحان راغلي په هیڅ نه پوهېږي او بل ځای مو نه پرېږدي چې لاړ شو. تر اوسه دوه مېرمنې د دوی د عملیاتو په ترڅ کې مړې شوې دي. څو ماشومان هم د دوی د ناپوهۍ له وجې مړه شول.
خو د افغانستان د نرسانو قابلګانو شورا په میندو کې د زیږون پر مهال د ستونزو یا فستولونو پیدا کېدو په اړه وایي ډېری هغه میندې ورسره مخ وي چې په لرو پرتو سیمو کې روغتیایي اسانتیاوو قابلګانو ته لاسرسی نه لري او زیږون یې ستونزمن وي. د دې شورا اجرایوي مشره هیلۍ غرشین:
فعلا په افغانستان کې مونږ تقریبا حدود 4000 قابلې فارغې لرو چې په هغه جمله کې شپږ زره نفر د دې په سیستم کې کار کوي او 28000 نفر د دې بیکار دي. افغانستان کې د فستولونو مسله د خوځو په منځ کې ډیره زیاته ده. د دې په خاطر باندې چې د فستولونو د مشکل ولادتونو سبب را پیدا کیږي. هغه خزي چې صحیح ماهرینو ته لاسرسی نه لري، هغه خزي چې په کلو باندې کې دي په سنتي یا په پخوانی شیوه باندې د دې ولادت ورکول کیږي د دې فستولونو سبب ګرځي.
د افغانستان د نرسانو قابلګانو شورا مشروي ک مسلکي او په کار پو قابلګان د هیواد په ګوټ ګوټ کې په دند وګمارل شي د میندو او ماشومانو د مړینې کچه به 80% راکته شي. لدې سره هم مهاله بیا د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د زیګون پر مهال د میندو او ماشومانو مړینه د نورو کلونو په پرتله کم خي. د دې وزارت د باروري ریاست سلاکارې حمیرا ابوي ازادي راډیو ته وویل چې په روغتیايي سکتور کې د دې ستونزې د هواري لپاره هڅه هیله بخون کې دي.
د ولادت پر مهال د میندو د مړینې کچه زموږ د شمیرو پر بنسټ په 100,000 ولادتونو کې په کلنی ډول 600 میندې دي. له موږ سره دغه شمیر وسب دی، خو دا شمیر د تیرو کلونو په پرتله اوس ښه سوی او لا ښه والی خواته روان دی. ولې اوس هم کار ته اړتیا ده چې موږ وکولی شو د میندو د مړینې کچه نوره هم راټیټه کړو.
اغلی ابوی وای دا محل د افغانستان 99% روغتیایي مرکزونه د قابلیت له کمښت سره مخ دي. د نوموړي د معلوماتو لمخې په افغانستان کې د میندو د مړینې اصلي عامل د زیږون پر مهال د وینې ضایع کول او کمښت دی. دا په داسې حال کې ده چې نن د می درويشتمه په میرمنو کې د اختلاطي یا ناسالم زیږون پر مهال د پیدا شوی ستونزو سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. دغه ورځ د دې لپاره نومول شوی چې د نړۍ په وروسته پاتې هیوادونو کې د دغې برخې له اغېزمنو سره د عامه پوهاوي په برخه کې همکاري وشي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ په دغه هیواد کې دا مهال څه باندې 3000 روغتیایي مرکزونه موجود دي، خو لا هم په عمومي ډول روغتیایي خدمتونو ته د خلکو لاسرسی کم دی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت دغه شانوی د فامیلی پلانینګ یا د کورنۍ د تنظیم ستونزه لا هم په افغاني کورنۍ کې نه ده حل شوی او دغه چاره د اندېښنې وړ ده.
په افغانستان کې له فستولا ورزو په امریکا کې د کورونا پیښو ته د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایرس د نوې پیښې شمیر په 13 میاشتو کې تر ټولو ټیټې سطحې ته راغلی دی. له دې سره په اروپا او هندوستان کې هم دغه وایرس تیت کېدا یو څه کمه شوې. تفصیل په دې راپور کې:
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایرس د مثبت پیښو شمیر دومره کم شوی چې په 13 میاشتو کې ساری نه ولیدل شوی. روغتیایي متخصصانو پرون شنبه وویل چې تېره اونۍ د بستر سویو او مړینو شمیر هم په کمیدو و. امریکا کې په 13 ورځو کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو شمیر هم په اوسط ډول د ورځې 150 ته راکم شوی چې دا د 2020 کال د جون میاشتې له 13 راهیسې تر ټولو ټیټ شمیر ګڼل کېږي. روغتیایي متخصصانو بیا هم خبرداری ورکړی چې د کورونا وایرس د ماتولو لپاره لا هم په کافي اندازه امریکایي وګړو واکسین نه دی کړی چې دا کار په بالقوه ډول د وایرس د بدل سوي بڼې د خپرېدو او د بحران د غځېدو سبب کېدای سي. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او وقایې د مرکزونو مشر راشل والینسکی پرون په یوه کانفرنس کې وویل، د هرې اونۍ په تیرېدو سره موږ یو پرمختګ ګورو چې دا یوه هیله راکوي. هغې زیاته کړه،
څومره چې نور خلک واکسین کیږي ورسره د مثبتو پیښو شمیر کمیږي او خلک خوندي کیږي.
د ناروغیو د کنټرول او وقایې اداره وایي د امریکا په متحده ایالاتونو کې تر 30 کلنۍ د لوړ عمر لرونکو کسانو له ډلې 80% یې لږ تر لږه د واکسین لومړۍ ستن لګولې ده. د دې ادارې په وینا په امریکا کې نږدې 50% وګړي په بشپړ ډول واکسین سوي دي، خو روغتیایي چارواکو اندېښنه ښولې چې د امریکا په زیاتو برخو کې د واکسین لپاره تقاضا راکمه سوې ځکه ګڼ کسان نه غواړي چې واکسین ولګوي. اخوا په فرانسه کې هم په تیرو 2 ورځو کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې راکمې سوي چې پرون پکې دغه پیښې تر 4000 کمې وې، خو د اپریل میاشتې په نیمایي کې د ورځې په اوسط ډول تر 2400 زیاتې پیښې ثبتېدې. برازیل چې کورونا وایرس سخت ځپلی شي اړخی ولسمشر جایر بولسونارو پکې په یوه عمومي مناسبت کې د روغتیایي خوندیتوب د مقرراتو د نری آیاتولو له کبله جریمه سوی دی. د مرانایو والي فلاوی دینو وویل روغتیایي چارواکو د ولسمشر پر خلاف دوسیه پرانیسته چې په دغه ایالت کې داسې غونډه رابللې وه چې د خوندیتوب معیارونه پکې په پام کې نه نیول سوی. اوس ولسمشر بولسونارو د استیناف لپاره 15 ورځې وخت لري، تر هغه وروسته به د جریمې اندازه وټاکل سي. هلته د هندوستان په ځینو برخو کې د کورونا وایرس خپرېدل یو څه ثابت پاتې دي، خو پرون پکې په دې وایرس د 4190 کسانو مړینه ثبت شوې ده. کورونا وایرس اوس د هندوستان په لرې پرتو سیمو کې په خپرېدو دی چې روغتیایي خدمات پکې کمزوري او تر فشار لاندې دي. د مې میاشتې په لومړیو کې په هندوستان کې په کورونا وایرس د ورځې د 4000 کسانو اخته کېدل هم ثبت شوي، خو اوس دا شمېر کم شوی. پرون شنبه حکومت په دې وایرس د 2,05,299 کسانو اخته کېدل ثبت کړي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
لاسونه د ورځې 3 ځلې او هر ځل تر 1 دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا وایرس د سرایت مخنیوي وکړئ.
په هند کې د میوکور مایکسایس په نوم یو تور فنګس د خپرېدو له کبله په 2 ایالتونو کې د پانډمي یا وبا وضعیت اعلان شوی دی. په دې اړه درته راپور لرو، خو اوس یې د وخت د کمی له کبله نسو خپرولی. په مخامنۍ خبري مجله کې به واورئ، خو اوس دې ته راځو چې د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په ټولو ولایتونو کې د بلمقطع ښوونکو د ګمارنې لړۍ پیل کړې. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د ښوونیز کال له پیلېدو 2 میاشتې تیریږي، د پوهنې وزارت وایي چې په ټولو ولایتونو کې د بلمقطع ښوونکو د ګمارلو لړۍ پیل کړې ده. د دې وزارت ویاندې نجیبې آریان آزادی راډیو ته وویل چې په ښوونځیو کې د ښوونکو کموالی یو جدي ستونزه ده او د پوهنې وزارت د هواري لپاره جدي کار کوي. د اغلی آریان په خبره دا پروسه په خورا روڼتیا ترسره کیږي او له دې سره به دا هم جوته شي چې په ټول افغانستان کې څومره نارینه او ښځینه ښوونکي کم دي.
تحصیلی اسناد باید تحصیلی نهادونو لخوا تایید شي او تر څنګ د پروسه به د بایومیټریک له لارې ترسره کیږي او د دوی معاشات به د بانکي سیستم له لارې ورکول کیږي. څو وکولای شو شفافیت په پام کې ونیسو، په کار ډول باندې د شمیري په ډاګه شي چې څومره ښوونکي چسپیږي. هر ولایت ته به د هغوی د اړتیا په اساس صحنه په نظر کې نیول کیږي څو د ښوونکو د کمښت ستونزه حل شي.
د پوهنې وزارت وایي چې دا لړۍ د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی په لارښوونه او د مالی وزارت او د اصلاحاتو او ملکی خدمتونو د خپلواکې ادارې په مشوره ترسره کیږي، ولې د جذبیدونکو ښوونکو کرش میره نه سرګندوي. خو تر دې وړاندې د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو کمیسیون ویلي چې د دې پلان پر اساس به 1000 ښوونکي چې 10% به یې ښځې وي جذب شي. په ښوونځیو کې د ښوونکو کموالی په تیره په لرې پرتو سیمو کې یوه جدي ستونزه ده چې د ډیرو کلونو په تیریدو او د پرله پسې ژمنو سره سره لا نه ده هواره شوې. دا ستونزه هم د اوس په پلازمینه کابل کې هم شته. په کابل او پکتیا کې 2 زده کوونکي وایي چې اوسمهال په ښوونځیو کې هرومرو 1 یا 2 درسي ساعتونه تش وي.
خواهش شما اینمی است که یک ذره توجه به ما شود، به خاطر از اینکه یعنی وقت خود از خانه میم ما میرید درس خانه، اما اینجا که میم تمام صد بیکار هیچ درس نمیخواد.
زمانم نازنین ده دواله سلسل که مونگ خوانده که کم بود ده معلومی نشته و مونگ دو ساعت و دری ساعت دستونه و بیا دیگه خالی ده غوار ده دولت خواه مونگ ده معلومی نه
اسمحال نگده لس میلون انجونی او حلکان ده افغانستان پا اتل زر خوانده و که پولیکلوست بخ دی چه ده 240 زر و رسمی او زرگون و بالمقته خونکو لخوا ورته زدکره ورکول کیگی خو په یو شمیر ولایتونو کې د امنیتي ستونزو ترڅنګ د درسي کتابونو کموالی ښوونکو ته په وخت ماشنه ورکول او داسې نور هغه څه دي چې د پوهنې برخه یې سخته ټکنۍ کړې ده
د مازدیګر څلور نیمې